علیکم زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې په ورستیو څو ورځو کې د افغانانو نیول او هیواد ته بیرته ستنول ګړندې شوې دي. ایرانی رسنیو درې ورځې مخکې د تهران دی والی محمد صادق معتمدیان له قوله ریپورت ورکړ چې د بهرنیو غیر مجازو اتباعو اخراج به په ډیر شدت عملی شي. ایرانی چارواکي د بهرنیو اتباعو اصطلاح اکثر د افغان کډوالو لپاره کاروي. ورلد ویژن نړیوال مرستندوی سازمان څو ورځې مخکې وویل چې هر ورځ تقریبا 15,000 افغانان یوازې د اسلام کلا د بندر له لارې افغانستان ته ستنیږي. د دغه خبر تفصیلي ریپورت په خبرونه کې اورو. چارواکي وایي په کورم کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط د آزاد اروپا راډیو مشال څنګه ته وویل چې په پیوال شرمخیلو کې سهار مهال غبرګې چاودنې وشوې چې په کې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله واوښتله. د پړچنار د مرکزی روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان هم مشال راډیو ته ویلي دي چې هغوی ته 4 ټپي کسان ورولل شوي وو چې د یو حالت نازک وو او هغه د درملنې لپاره پېښور ته استول شوی دی. په سیمه کې د پولیسو چارواکو وویل دمګړې معلومات نه لري چې د برید تر شا به څوک لاس لري، خو پلټنې روانې دي. کومې وسلوالې ډلې هم د دغه خبر تر لیکلو په دې اړه څه نه وو ویلي. په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو او د مختلفو قبیلو ترمنځ خپلمنځي تربګینی هم موجود دي چې کله کله پکې ولسی کسان وژل کیږي. ورسته لدی چې امریکایي ځواکونو څو ورځې مخکې د ایران اټومي تاسیسات بمبارد کړل، ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې امریکایي چارواکي به راتلونکي اونۍ د ایران له چارواکو سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو لپاره وګوري. ترامپ د ناتو له کلنۍ غونډې وروسته په هالند کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ایران ته په اشاره وویل موږ به راتلونکي اونۍ له دوی سره خبرې وکړو. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړه یوازینی شی چې موږ به یې په غونډه کې وغواړو هغه څه دي چې موږ یې مخکې هم غوښتنه کوله، دا چې موږ هیڅ اتمي وسله نه غواړو. د تېرې شنبې په ورځ د جون په 21مه د امریکا له 200 څخه زیاتو B-2 ډوله جنگي الوتکو د ایران د یورانیمو غني کولو او ذخیره کولو تاسیساتو باندې لوی بمونه وغورځول. د امریکا د سمندري پوځ او پټلونو هم په خپلو توغندیو یو شمیر ځایونه په نښه کړل. ترامپ په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې تاسیسات ویجاړ شوي او د امریکا د استخباراتو لومړنی راپور یې رد کړ چې پکې ویل شوي وو دغه برید ممکن د ایران اټومي پروګرام یوازې د 2 میاشتو لپاره تأخیر کړی وي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د جنگي جرمونو د محکمې د تاسیس لپاره د اروپا شورا سره تړون لاسلیک کړ. دغه محکمه ګمارل شوې چې د ولسمشر پوتین په شمول د روسیې ټول هغه سیاسي او پوځي مشران چې په اوکراین یرغل کې برخه اخیسته محاکمه کړي. زلنسکی د اروپا شورا له عمومي منشي الین بیرسیټ سره په ستراسبورګ کې د تړون د لاسلیک کولو وروسته وویل هر جنگي مجرم باید پوه شي چې عدالت به وي او دا په روسیه هم پلی کیږي. د اروپا شورا وویل د محکمې دنده به دا وي چې په اوکراین باندې د تیری مسؤول ټول وړپولي سیاسي او نظامی مشران محاکمه کړي. د دغه خبر تفصیلي ریپورت په خبرونه کې اورو. درنو اوریدونکو د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په خبرونه کې اورو. په تهران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنه
په هغه اعلامیه کې چې خبره شوې ویل شوې هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري باید ژر تر ژره ایران پریږدي. په هر ځای کې امنیتي پوستې جوړې شوې او هر افغان چې وویني اسناد ګوري.
د کابل اوسیدونکو په داسې حال کې چې د تودوخه د وی سخت چپې خبرداري ورکړل شوې د برېښنا له پرچاوي سره ټکوي.
په ګرمه هوا کې پکه او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسط ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لري.
د اوکراین ولسمشر د جنگي جرمونو د محکمې د تاسیس لپاره د اروپا شورا سره تړون لاسلیک کړ.
Every war criminal must know
هر جنگی مجرم باید پوشی چه عدالت بوی او دا پر روسیه هم پلیکی گی اوس مو قضایی اقدامات پا جدیت مخی بیایو دروس اوگده لاره پر مخی
نور مطالب حمله رو راس را پاتشی
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
د ایران پلازمینه تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي په وروستیو ورځو کې د بی اسناد کډوالو نیول او خپل هیواد ته بیرته ستنول ډیر زیات شوی دی. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د وضعیت سخت اندېښمن کړی دی. په هرات کې د طالبان حکومت د کډوالو چارو کمیسیون مشر ویلي چې هر ورځ شاوخوا 10,000 کسان د هرات ولایت د اسلام قلعه له پولې افغانستان ته راځي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د تهران والی له دیلان وروسته چې د بی اسناد او افغان کډوالو ایستل باید چټک شي اوس یو شمیر افغانان چې په تهران کې ژوند کوي وي په وروستي ورځو کې د افغان کډوالو نیول او ایستل د پام وړ زیات شوی دی. دوی د چهارشنبه په ورځ د جون 25مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حالت سخت اندېښمن کړی دی. یو له دوی څخه چې نغوړي د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
په هغه اعلامیه کې چې خبره شوی ویل شوی هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري باید ژر تر ژره ایران پریږدي. په هر ځای کې امنیتي پوستې جوړې شوی او هر افغان چې وویني اسناد ګوري که قانوني اسناد و نه لري نو هغوی بیرته افغانستان ته شړل کیږي.
اسناد مدارک شدیده و اوناګه اسناد مدارک
یو بل افغان چې دای هم نه غوړي نو می واخیستل شي ورته اندېښنه څرګنده کړه.
درنه چند روز طرح بازګیری
په دې صورت کې یو ځل بیا د بی اسناد افغان کډوالو نیول پیل شوی او وایي هر هغه څوک چې غیر قانوني وي باید هر حال کې له ایران وایستل شي او دا بهیر د پخوا پرتله ډیر چټک دی.
په ورته وخت کې په هرات کې د طالبان حکومت د کډوالو چارو کمیسیون مشر حضرت آغا زعیم ویلي چې هره ورځ شاوخوا 10,000 کسان د هرات ولایت د اسلام قلعه له پولې افغانستان ته راځي. یو شمیر کورنۍ رسنیو چهارشنبه د جون 25مه د نوموړي په حواله ویلي چې دا بیرته ستنېدل د ایران حکومت له هغې مهلت وروسته زیات شوي چې بی اسناده افغان کډوال ته یې د وتلو لپاره ورکړی و. نوموړي دغه شان له ایرانه د افغان کډوالو د پراخ ستنولو دا لړې د ایران او اسرایلو ترمنځ وروستیو شخړو پورې تړلې مسله هم بللې ده. داسې مهال چې د ورلډ ویژن په نوم نړیوالې مرستندوی ټولنې څلور ورځې مخکې په ورځني ډول د رسنو شویو شمیر شاوخوا 5,000 بللی و. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې د تهران والی هم د په خبره د غیر قانونیت به او د راټولولو او ایستلو د طرحې د شدت په اړه ویلي و. یو شمیر ایراني رسنیو له دې ډلې مهر راپور ورکړی چې محمد صادق محتمدیان ویلي د پولیسو د بهرنیو ادباو د چارو مرکز او نورو اړوندو ادارو په مرسته دا پروسه لا چټکه شوې ده. نوموړي دغه شان له خلکو غوښتي چې د غیر قانوني کډوالو د استوګنځایونو په پیژندنه کې مرسته وکړي او دا کار یې یوه امنیتي او ټولنیزه اړتیا بللې ده. ایراني چارواکي او رسنۍ د بهرنیو ادباو یا غیر قانوني ادباو اصطلاح هغو افغان کډوالو ته کاروي چې د اقامت قانوني اسناد ونه لري. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي امیر سید ایروانی هم د دوشنبه په ورځ د جون 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې ایران به له خپل هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نور هم چټک کړي. د کډوالو نړیوال سازمان یا یو ایم هم مخکې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې له ایرانه تر 1,600 زیات افغانان افغانستان ته تللي دي. دغه سازمان ویلي د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د جولای 16 نیټې پورې د وتلو مهلت ورکړی دی. د یو ایم په وینا دا اقدام ښایي تر 4,000,000 زیات کسان اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یا یونیسیار مخکې ویلي و چې د روان کال په اپریل او می میاشتو کې له ایران او پاکستان نه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو ستنول ګړندي شوي، د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول د هېواده د ویستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روانې جون تر وروستۍ نیټې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی. د پی او آر کارت لرونکي یو شمیر افغان کډوال وایي سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواد دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه خپور کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې وه چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه، خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوي نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پوښتنې سره مخ کیږي او ښایي له دې هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلی کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه افغانان چې پیښور کارتونه لري د کور نه شو راوتی، ستونزو سره مخ دي. افغانستان هم دغسې حال ته چې خپل وخت ته لاړ شو افغانستان ته، او دلته میره ده نو یو ویره خوره ده او سرنوشت معلوم نه دی.
په پیښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عبید الله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
د نوشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین اوسېږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم شي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر، اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکو افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څخه و. سهار به چې وته ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شوه، اوس موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خطره لاړ شو.
له دې وړاندې بیا یو شمېر نورو ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول دا اقدام د هغه قانون خلاف دی چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2025 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 8 نیټې پورې له 15,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 47,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمینیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت لمخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستندې کړې چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان فاو پراتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخه د سخت چپی خبرداري ورکړی دی. دغه سازمان پر خپل فیسبوک پانه په یو بیان کې ویلي احتمال لري چې د افغانستان جنوب، ختیز او شمال ځینې سیمې ډیر ژر له 50 درجه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د تودوخه په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت له امله نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوي د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکي اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم، نور مو برېښنا نه وي.
د کابل د 15 ناحیې اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې د ډېره شوې ده، تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم 2 ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګ د برق د نشتون له وجې او د تللو پرچاوي له وجې نو په ښارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو دا اوسیدونکي په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو 2 ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړي. دغه ادارې پرون د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر 3 نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 50 درجو هم لوړه شي. اف ای او خبرداري ورکړې چې د تودوخې دا څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. دغه ادارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویبپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن 4 شنبه د جون 25 په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه 50 په کندهار کې 4 په بلخ او ننګرهار کې 2 په کندوز کې 1 او د کابل د تودوخې درجه 5 اټکل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون 24 په خپل اکسپان اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او تازه ویلي چې په 13 میاشت کې د سینه بغل له 9.5 زره ډېرې، د شری له 2.5 زره ډېرې، نږدې 1.5 زره د ملاریا او شاوخوا 1.5 زره د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زلنسکی د جنگي جرمونو د محکمې د تاسیس لپاره د اروپا شورا سره تړون لاسلیک کړ. دا محکمه ګمارل شوې ده چې د ولسمشر پوتین په شمول د روسي ټول هغه سیاسي او پوځي مشران چې په اوکرين يرغل کې برخه اخیسته محاکمه کړي. نور تفصيل لیوی لنډي وقفه ورسته. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د چهارشنبه په ورځ د اروپا شورا سره یو تړون لاسلیک کړ ترڅو د روسیې لخوا په اوکرين د برید مسؤل لوړپوړي چارواکي محاکمه کړي. دا محکمه به په اوکرين د یرغل په جریان کې د تیری جرم محاکمه کړي او کولی شي د روسیې لوړپوړي سیاستوال تر ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې محاکمه کړي. زلنسکی د اروپا شورا له عمومي منشي الن برستټ سره په ستراسبورګ کې د تړون لاسلیک کولو وروسته وویل:
هر جنگی مجرم باید پوشی چې عدالت بوي او دا په روسیه هم پلی کیږي. اوس موږ قضایي اقدامات په جدیت مخ کې بیایو. تر اوسه اوږده لاره پر مخ کې ده. له سیاسي اړخه موږ د پام وړ پرمختګ کړی دی. زه د وزیرانو له کمیټې، د اروپا له شورا او ټولو هغه کسانو چې د دغه پروسې مشري وکړه مننه کوم.
زلنسکی د تړون له لاسلیک کولو وروسته د اروپا شورا پارلماني اسمبلی ته وویل دا به قوي سیاسي او قانوني زړورتیا ته اړتیا ولري چې ډاډ ترلاسه شي چې هر روسي جنگي مجرم د پوتین په ګډون عدالت سره مخ شي. زلنسکی وروسته د ایکس په ټولنیزه شبکه کې وویل مونږ باید یو واضح پیغام واستو. تیرای د سزا لامل کیږي او مونږ باید د لکه ټوله اروپا په ګډه تر سره کړو. د اروپا شورا وویل د محکمې دنده به دا وي چې په اوکرين باندې د تیری مسؤل ټول وړپولي سیاسي او نظامی مشران محاکمه کړي. شورا وویل جرم دا دی چې د ملګرو ملتونو د منشور څخه په سرکړاونه کې د یو دولت پر وړاندې د وسلوال ځواک د کارولو تصمیم نیول شوی دی. د اروپا شورا زیاته کړه که شواهد وښيي چې د بلاروس او د شمالي کوریا مشرانو او چارواکو هم په اوکرين باندې تیری کې د پام وړ ونډه اخیسته نو دوی به هم امکان لري محاکمه شي. برسټ وویل چې نړیوال قانون باید پرته له استثنا او دوګونو معیارونو په ټولو پلی شي. هغه وویل چې د اروپا شورا هیله لري چې محکمه به وکولی شي راتلونکي کال خپل کار پیل کړي. خو دا تصمیم نه دی نیول شوی چې د محکمې مقر به چیرته وي. دا لومړی ځل دی چې دا ډول محکمه د اروپا د شورا تر څارنې لاندې جوړیږي. د اروپا شورا په دغه قاره کې د حقونو تر ټولو لوړپوړې اداره ده. دغه شورا شپږ څلوېښت غړي هیوادونه لري چې وویشتې د اروپایي اتحادیې مهم غړي هم دي او سربیره پر دوی داسې هیوادونه چې د اروپایي اتحادیې غړي نه دي لکه ترکیه، برتانیا او اوکراین هم په شورا کې شامل دي. روسیه پر اوکراین د یرغل په پایله کې له دغه شورا لری کړای شوه. زلنسکی له هاګ څخه ستراسبورګ ته سفر وکړ چې هلته یې د ناتو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره ولیدل. زلنسکی وویل ترامپ سره د پټکو یو اوږده او مهمه غونډه وکړه او د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکرين سره د ترامپ او متحدو ایالاتو د ملاتړ څخه مننه وکړه. زلنسکی په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل مونږ د اوربند او ریښتینی سولې د ترلاسه کولو په اړه بحث وکړ. ترامپ وویل چې زلنسکی سره یې ښه غونډه درلوده. ترامپ زلنسکی ته په اشاره وویل چې هغه یو زړوره جګړه کوي، دا یو سخته جګړه ده. زلنسکی وویل چې هغه او ترامپ د امریکا د دافع هوا سیستمونو د پیرودلو په اړه هم خبرې وکړې او ترامپ آماده یو خو ده چې اوکرين سره به مرسته وکړي چې نور پیټریوت دافع هوا سیستمونه ترلاسه کړي. ترامپ وویل موږ به وګورو که ځینې دغه سیستمونه برابر کړی شو او زیاته کړه چې د دوو سیستمونو ترلاسه کول ډیر ګران کار دی.
له خبرونو ور اخوا
په استرالیا کې له پنځو کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغړی فرهاد دریاوی هیلمند دی چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هم هنري پروګرامونه ولري. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله ګڼي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې د غشان هیلو خو ده چې د انجنونو پر زده کړو لګول شوی محدودیتونه هم لري شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ په موسیقي هم بندیز لګولې دی. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
شن خوالای دی شن 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 خوالای شن 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 خوالای دی شن 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 خوالای
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا رسیدون کې دا چې بیا په خپل هیواد کې خپل مینوالو ته سندرې ووي. فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو 50 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغه ورځې په تمه يم چې د موسیقي ترنګ د افغانستان ژوند ترنګ ورکړي او په هنر او موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازی لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوک ورسوم. دا ورځ را رسیدونکې ده
خانم، ای روز رسیدنی هست.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسیږي وخت په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په تېر جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی.
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لوی او مؤثره وسیله ده. پرته له دې چې یو د بل د قوم، ژبې او ملیت او حقوقو ریښو په اړه چې یو له بل لرې کوي یا یې نږدې کوي یا د توپیرونو په اړه فکر کوي، دا پل که لومړیو کې څومره هم اوږد وي وروسته لنډېږي او کرار کرار یو ویښته ته رسېږي او بیا دا ویښته قدرې پل هم له منځه ځي او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
فاصله بین انسان ها نمیمونه، موسیقی اینی معجزه را داره.
خغلی دریا وایی دی دا هیله هم لری چه دنجونو پر ستکرو لگوی شوی محدودیتون لری شی او پا خبره ده خونزی زنگ ده تیر پا پرتل قوی او لوری انگازی وکری. فرهاد دریا دا سرگندوانی داسی محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روستا پا ده غیوات که ده موسیقی پا غاگوولو و وریدولو بندیز لگوولی دی دوی موسیقی حرام گنی. د طالبان حکومت جونې هم له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ د دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورد بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوی دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او درنو اوریدونکو د خبرونه په پای کې ستاسو پیغامونه نشر کیږي.
ستاسو له پیغامونو
محمد عالم افغان ما د کندوز د ګلټیپی ولایت څخه خپل پیغام ثبتوم. یو کال کیږي د پاکستان راغلی هیڅ کومک نه دی را سره سوی او نه کوم مشکل ول راغلی دي په موږ باندې پښتنه وکي واځي د شاه خلکو سره کومک کوي او لوري ساغو خلکو ته نه ورځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ څخه د شمالي وزیرستان نه راهلي کډوالو څخه یم. مونږ د شمالي وزیرستان نه راهلي کډوال یو چې د پاکستان د فوج د عملیاتو لواجې د افغانستان پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته را کډول شوی یو. خو اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نه له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو مؤسسو څخه کومه مرسته کیږي. له ځایي خلکو سره هر ډول مرسته کیږي، خوراکي توکو، خیمې او هر ډول مرسته له ځایي خلکو سره کیږي، خو له موږ سره هیڅ مرسته نه کیږي. چې کومه مرسته زموږ سره کېدله هغه یې هم رانه بند کړله. نو زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم، تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام حکومت ته هم ورسوي او نړیوالو مؤسسو ته هم ورسوي چې زموږ له کډوالو سره مرسته وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کابل نه خبرې کوم. زما نوم سید عبدالله سادات دی او په وحدت لیسه کې معلم یم. د خلکو په منځ کې یو آوازه ده، کابل کې خو ډېر د خلکو په منځ کې آوازې وي چې د پنجشیر اوبه کابل ته راړئ. که دا آوازه رښتیا وي یا که د حکومت وس نه وي یا بندونه جوړول دي لکه بند شاه وارس جوړ شو نور بندونه جوړ شي، خو په دې کې د حکومت بیچاره وس نه وي چې دا موسسې ورسره کومک وکړي او دا کارونه وشي، انشاءالله اوبه کمی به خلاص شي. جزاکم الله خیر.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمر سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کېږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کېږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کېږي او یو ځای کېږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی انشاءالله چې شرعي ته حرج بنه وي. حتی یو وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کینو. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شنه ډېر زیات خوښيږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه. فيما معنا یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلې، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وایو او کچیرته دغه سره غنم نه وای، نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې انشاءالله چې شرعي حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرح کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي. یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي: سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان تو او د مؤمنانو خز تو وایي چې دوی حجاب کوي، پرده کوي. یا د مثال په توګه باندې د شراب او چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. اداك انه يمن نمبر آیت. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی پډیر زیات او افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورمه خبر دا ده چې د منزل زمو شي اکثر خلک خوشالین تزيد المنصب قصه کې نیوي، نو دا المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دا واده ته هم ساين حاضري نیت دغه کوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عنعناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې به خوشحالۍ کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکي وکړو. خو اصل دغه دی چې د هرې موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبري کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کېدلی شي چې دغه واده ووسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل شي، په کې مثلا خوشحالي ووسی، په کې مثلا چمبا وهل شي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه دی او ختم لمراسمونه ووسی، دغه څونه دی او چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوخي کې خوخي معلوم وي د خوخي ده.
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متاستوي، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سودربستان په هواد کې زما یو دوست دغه د بچی واده وو، نو ما ته یو چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته، ما چې ما یو وخت داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیه لپاره په موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن وو. نو دلته تقدیر یو بل کس ته هغه بعض ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعض تشویقي غل لري، پروګرام لري، شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي. نو هغه ما غوښتنه وکړه چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي، تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، انعامونه هم راوړي ماشومان او کوچنیانو لپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ وو، واقعا زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکړه د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ورنه جوړ نشي، او مړی ورنه جوړ نشي، او مطلب چې ټول هغه کینی وي. البته ښه خبر ده کوي څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډېر زیاته مهم مسله ده چې موږ تاسو د عنعناتو، زموږ ساس د کلتور، او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره غنه شي، صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تری چې ورته وایي دا ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو، دغه مسایل دلته بیلابیل سندرې هم دوته ځانګړي سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی تری چې ورته وایي، په دې کې پلیکي، په دغو باندې بندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، د کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا به خواستن د حاکم نظام دی، او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا په کې چمبا وهلې، په کې سندرې ویل، وی هغه کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه چې تاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده، دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري؟ ډاکټر صاحب،
د ټولو نه مهمه مسله دا ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې د موږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه، محبت، الفت دی، هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې، د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي ورصفه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي. په دې باندې مینه، محبت نورم زیاتېږي، او بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضه احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي ترمیزی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیان ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لوري ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي یا چپلک سره یو ځای وي داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه چپلکه دفتر کې بل په کور کې نه د چپلکه به سره یو ځای وي د بوټان سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکي ژوند دی د دوی اولادونه دی تربیه ده د کورنۍ خوشاله کیږي حتی بعض وړه وړه بعض خفګانونه بعض مشکلات وي هغه هم د منځ ځي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشاله او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته اوشي.
بله ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده دی واده په سیر منزل کې پغه کې چمبا وهل کې پغه کې خوشحالي وي پغه کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي پغه کې خوشحالي نه وي پغه کې چمبا نه وي دا مسائل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول ویسکیږي نو امید کیږي څومره منفی اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر خایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګلای ورته وکول چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته چې ورشه فرانکای به تاسو ته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو غسړی بیرته راوښړل او د لورکې د خبره واروي ده نو لورکې ورته چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه را لګلای و چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چرته خوښسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیر زیات خوښسته و ډیر زیات خولې و نو سای ورزی بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکاست اور لګل و د مونږ غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر دی پیسې ورسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم را نویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تلک پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ورته راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته باندې روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بایک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله وسلم وای چې دی با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استو سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دې چې دغه الله چکم امر کوي او رسول سم چې متوسط کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متوسط چې اعلن هدا نکاح وضرب عليه بالدف رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقص شي او دغه به کم شي او دوی به احساس ډیر منفي احساس وکوي د ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې د متاسف نه دا بیا نشرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حساب ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي، سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم رواز وه، نو بس موږ چې نه کتلی، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي، او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یو ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي، هغه خوشحاله شي، یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو، او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کېږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی، زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین دی متاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم او شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی، که چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي، او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادئو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي، ولو که هغه هر څوک وي، هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي، او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر شی یو حد لري. توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي، او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث شریف چې مخکې مو تاسو ویل چې اعلن هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی، او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی، لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي، او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي، نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ساسو د مبارک دین چې هغه زموږ ساسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او د دې کې ډیر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمله شي، او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي. او د دې که کورنۍ وي، او که چېرته دوستان وي، او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې، او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې، او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي، نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې، یو مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید، زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب علم وم، ماته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم، د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریاب پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو، او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چې ما زده کړي، او څنګه چې په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم، زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و، او خویندې ښځې راغونډې شوې وې، او زموږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړې. نو رسول سلام وایي چې کل بني آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ټول بني آدمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زمانه شوې وه، په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشرۍ وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي، هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی نشي مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
دران دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لمو سره ملمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
کنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
شي بل پچائی پار بوکڑو نن سبان بی جنی خپل سوک دل پردوشون نن سبان بی جنی خپل سوک دل پردوشون بل تا پہار کی اس خر سے گی پپی سو شامینا چال ور نکڑی پتو کو شوامینا پیسو شامینا او پاپ کا ویزا چال ور نکڑی پتو کو شامینا
دے آزادی ریڈیو اپلیکیشن لے پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري آن پدی رو انټرنیټ کار کوي یوازې پی یو کلک سره آزادی ریڈیو صاف او روانه واوري چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
پاکی یم زے پہ جڑا تورش پاشا وخوا بایم زے پہ جڑا گردگار وائی بس پلم راش چانا وائی بس پلم راش چانا چھاتی وئی وئی